سلامونه او خراغلاست دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو ز اجمل تورمانیم چې د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د خبرونه وړاندې کوم. کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي او په بهرنیو خبرونو کې هم سالم محمد صالح لرو. له خبرونو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله. دغه شان په دوه منې مای کې روغتیا د ژوند شتمنی ژوندې خبرونه هم درته وړاندې کیږي. خو تر هر څه د مخه کورنی خبرونه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته د طالبانو د استازي وربلل د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د ښځو ماشومانو څېړنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکي کال به له امنیتي پلوه یو ښه کال وي. اوس هم بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس ته د طالبانو د استازو وربلل د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل وباله. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلمزي چې نن یې د جرګې مشري کوله له بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا څخه د زیات وضاحت غوښتنه وکړه.
مشرانو جرګې جمهوري اسلامي افغانستان از وزارت امور خارجه او از دفتر
د افغانستان مشرانو جرګه د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د زیات وضاحت غوښتنه کوي. لا ډیپلوماټیکو لارو باید د اړوندو هیوادونو په سفیرانو فشار راوړل شي سو موضوع واضح شي.
ټاکل شوی چې روانه اونۍ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې ترمنځ غونډه جوړه شي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري بریالی به نه وي. د ښځو ماشومانو څېړنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. د دې بنسټ غړي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو فعال رول د سولې پر وستلو کې ګټور دی. د ښځو ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ رئیس زرقا یفتلی په تیرو کلونو کې سولې په بهیر کې د ښځو د رول په کموالي انتقاد وکړ. اوای اوس د ملي وحدت حکومت مشرانو پورې اړه لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په بهیر کې ښځو ته څومره ونډه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په راتلونکي کال کې به له امنیتي پلوه افغانان یو ښه کال ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل روان کال په جګړو کې وسلوالو طالبانو او داعش څنګلوي ته درانه تلفات اوښتي او راتلونکي کال به یې د مقابلې توان ونه لري.
دښمن له ټولو فعالیتونو او له بهره تمویل سره سره بیا هم ونه توانید چې لاسته راوړنې ولري. هڅه کوو سو راتلونکی کال د افغانانو لپاره د سولې او خوشحالۍ کال ولرو.
ښاغلی رادمنش زیاتوي دا مهال د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف په اتو ولایتونو کې پراخ تصفوي عملیات روان دي او د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز د شلمې پامیر فرقي ویان غلام حضرت کریمي رسنیو ته وویل د پامیر یو په نوم ژمني عملیات تیر شپه د کندوز ښار اړوند د بوزي کندهاري او حضرت سلطان په سیمو کې پیل سوي دي. د ښاغلي کریمي په خبره دا مهال هم په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د روسیې او ایران ولسمشرانو موافقه وکړه چې د سوریې بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. د کرملین په یو اعلامیه کې ویل سوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې د ځواکونو لخوا د حلب ښار بیرته نیول د سوریې په بحران کې یو مهم پړاو وباله. د روسیې او ایران ولسمشرانو دغه راز موافقه کړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې د سولې د خبرو د ترسره کېدو د موافقې ملاتړ وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ویلي چې د حلب ښار تصرف به یوې سیاسي پروسې ته لار پرانیزي. روسته له هغه چې د روسیې یو پوزي الوتکه نن سهار وختي نسکور اسو د روسیې دفاع وزارت وای په تور سمندرګي کې یو مړې موندلې دی. په دې الوتکه کې چې سوریه ته روانه و دوه نوي کسان سپاره و. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د روسیې د دفاع وزارت ټیو 1450 ډوله الوتکې په سقوط کې د یو وژل سوي کس مړې د سوچي ساحل ته نږدې موندل سوی دی. د روسیې د اضطراري خدماتو ادارې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی انټرفاکس خبری اجنس ته ویلي د الوتکې د سقوط ساحې څخه ګڼ مړي موندل سوي دي. دغه الوتکه چې لو سوچي څخه الوتنه کړې وه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته پر ځایي وخت د سهار 5:40 له رادار سیستم څخه ورکه سوه. دغه الوتکه د سوریې له ساحلي شار لازقیه د باندې د روسیې همیمیم پوځي اډې ته روانه وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دغه هواد لومړی میرمن میشل اوباما پرون لسپینی ماڼۍ د کرسمس یا د مسیح د میلاد جشن په مناسبت خپل وروستی پیغام خپور کړ. ښاغلی اوباما په دې پیغام کې ویلي
Merry Christmas everybody.
ټولو ته د کرسمس مبارک وي. د رخصتیو د فصل یو غوره برخه ستاسو په ژوند کې له خاصو خلکو سره د وخت تیرول دي او زما لپاره بیا دا په دې معنی ده چې د کرسمس د اونۍ د کلنۍ وینا په ترتیبولو کې له یو ښه دوست مرسته وغواړم.
د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما هم چې د دې وینا پر مهال د باراک اوباما ترڅنګ و د کرسمس د جشن او 2018 میلادي کال دراتلو له کبله امریکایانو ته مبارکي وویله او زیاته کړه چې د کرسمس منځل ورته دغه شیان وریادوي.
دا فکر چې موږ د خپل ورونو او خویندو ساتونکي یو دا چې موږ باید له نورو سره هسې چلند وکړو چې غواړو موږ سره وشي. دا چې موږ د ناروغ پالنه وکړو، وږي ته خواړه ورکړو او پردیو ته هرکلی ووایو پرته له دې چې دې ته پام وکړو دا مسافر له کوم ځای راغلی او څه ډول مذهبي اصول لري.
دا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ کلنۍ وینا و ټاکل سوې ده چې د جنوري پر 6 نیټه ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل د فلسطین په اشغال سویو سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پریکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې رایه به د سولې معامله لا سخته کړي. ښاغلی ټرمپ په یو پیغام کې چې په ټویټر کې خبر کړي په عین حال کې ویلي چې د اداره به په هر حال کې دا چاره عملي کړي. د ښاغلی ترامپ دا پیغام ورلږ وروسته له دې خبر سو چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر حکومت د دغه پریکړه لیک د نوې ټو کولو په خاطر سخت انتقاد وکړ. نتنیاهو یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل خلکو تاسو ته ډاډ درکوم هغه پریکړه لیک چې په ملګرو ملتونو کې ترلاسه شوی تحریف شوی او شرمونکی دی او موږ به یې ونه منو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک د اسرائیل خلاف یو شرمونکی کمین وباله.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان مشران جرګې په مسکو کې د افغانستان په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د افغانستان په چارو کې مداخله وبلله.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک هر ما صحبت های صلح باشه، آشتی باشه، باید تحت رهبری حکومت دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه.
د افغانستان د آزادو رسنیو اداره نوی وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې دي.
څلور سوه او شل د خشونت قضیې نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوې ده.
له ولایتونو نه د بیا رغونې د پروژو راپورونه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د دې هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د دې جرګې غړو او اداري پلاوي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅوک او هیڅ هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تر دې وړاندې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیت او سولې په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مسکو کې غونډه جوړه شي. نسیم شفق پاره راپور لري.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکي درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت خبرګون راپارولې دي. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد د حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم راستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډول غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماتیکو دودونو خلاف دي.
خلاف تمام موازین بین المللی و دیپلماتیک است که همسایه های افغانستان است با دولت افغانستان دوابط دیپلماتیک دارد.
دیوی دا غونډه د ټولو ډیپلماتیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان گاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلماتیکې اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید د هیوادونه د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ سره او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. ښاغلی کلیمزی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګې په داسې حال کې د غبرګون خي چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سه شنبه په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډیر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلی وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و پاکستان هست
دوایی کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ زمونږ له نظره د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زمونږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسیې چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې د دې غبرګون او غوښتنې په اړه څه ونه ویل، خو د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی څو ورځې وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان چارواکي دې غونډې ته نه دي بلل شوي. د سرګنده کړې وه چې دا ډول غونډې بې اغېزې دي.
افغانستان پرته به دا شان ناڅې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناڅه چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړو هم په دې اړه غبرګون ښودلی وو او ویلی وو چې دا غونډه به هیڅ ډول ګټه ونه لري او د افغانستان په چارو کې مداخله بلل کیږي. دوی ټینګار کړی وو چې د سیمې هیوادونه په تیر روسیه او چین باید د افغانستان موضوع ته د پاکستان له دوربین څخه ونه ګوري.
له نسیم شفق نه مننه چې په سټوډیو کې راته په ژوندۍ بڼه راپور ولس. قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع باندې د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ښاغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په کرخه لري. رنجبر، زه په مهرباني وکړئ دغه موضوع په اړه ستاسې په نظر د نړیوال اصول په دې اړه څه ایجابوي او د نړیوال حقوقو له نظره په هغه غونډه کې چې افغانستان په اړه وي، ولې افغانستان ته پکې بلنه نه وي ورکړل شوې، ستاسې په نظر دغه موضوع څنګه ارزوئ؟
ډېر مننه. د خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. دا برخه لري اصلا د نړیوالو حقوقو له نظره کېدی شي چې یو تعداد ملکونه د یو بل ملک په حق له خپل منځ کې سره بعضې تصادم و فیصلو ته ورسیږي. په دې کې ستونزه موجوده نه ده. مگر خپل د باطنی اراده او اعتقاد موخه ډیره مهمه ده چې دا غونډه په کومه موخه کیږي. کچین روسیه او پاکستان دغه ناسته کې داسې موخه لري چې بیا هم افغانستان په یو ډګر د یو نیابتي جګړې بدلوي، نو دا خورا خطرناکه او خورا ناولې پایلې لري. منګه په افغانستان کې شاهد یو ډېر لوی ناورین د سړې جګړې په دوران کې وو. اوس که بیرته دغسې حالت بیرته افغانستان کې تکرارېږي، نو دا ولس نور نشي زغملی. موږ ډېره وینه تویستلې، خورا ډېر قربانۍ ورکړي دي. اوس نو دا تمه لرم د منطقې هېوادونو ته، دغه جملې دغه درې هېوادونو ته، چې دغه موخه د دغه ناستې مرسته د سولې سره په افغانستان کې وي. نو دا وروسته بیا معلومېږي، بالا دې چې موږ نتایج او پایلې د دغو دې ناستې باندې خبر شو.
بلې رنجبر صاحب، کچیر افغانستان ته پکې بلنه ورکړ شوې وا، آیا فکر نه کوئ چې معاصریت به ډېر وي؟ ځکه یو هیواد پاړه سړی خبرې کوي که د هغوی استازي هلته موجود وي، ناس وي، نو که کومه موضوع راځي کېږي کېدای شي چې هماغه وخت هغې ته په خپل وخت سره ځواب وویل شي. فکر نه کوئ چې داسې به معاصریت ډېر وو؟
نو معاصریت به ډېر وو. ما وړاندې یوازې چې موږ ته موخه معلومه نه ده د دغه ناستې. د سوریې په هکله هم د سوریې دوستان کښېنې په مختلفو ملکونو کښې دیدلې دی چې دا د سوریې کښې حضور لري، مګر هلته موخه معلومه ده چې هغه ملکونه کوشش کوي چې هلته وینه تویینه ختمه شي. که په افغانستان کښې هم دغسې یو ناستې خارج دی بدون لدې چې د افغانستان استازی هم پکښې وي، که موخه یې واقعا انساني موخه وي او بشرپالنه وي او د دغه منطقې کښې د سولې او د ثبات راتګ وي، نو له دې نه موږ هرکلی کوو، هېڅ مخالفت نه لرو. او که دای چې دوی رښتیا هم دغسې ناستې له دې لپاره جوړوي چې دلته په افغانستان کښې بیا دوی یو نوی جبهه د جنګ واضح کړي او نیابتي جنګ ته دا لمن وشي، نو هغه د دغه هېوادونو حیثیت ته هم ډېر زیان رسوي. او په افغانستان کښې که سوله او ثبات له منځه ځي، نو د دې ګټې به هم دلته خوندي نه وي.
بلې رنجبر صاحب، وبخې، د پخوانیو ځینې ناستو ته د افغانستان په اړه په نورو هېوادونو کښې په کتو سره، آیا فکر کوئ چې دا شان ناستې د افغانستان په اړه چې نور هېوادونه په ځانګړي ډول سیمې هېوادونه دا پکې ښکېل وي، یو څه ګټورې تمامېدلی شي د افغانستان د سولې په برخه کښې؟
یقینا. بیا هم زه عرض کوم چې څه رقم یو نیت په دې کښې نغښتی دی. کېدای شي چې ډېر موږ له سولې نه لرې کړي او خورا ډېر وضع خراب وکړي، او کېدای شي چې موږ رښتیا هم موږ سره مرسته وشي او موږ سولې ته نږدې شو. زه دې لپاره بعضې دلایل هم لرم. ډېر چین غواړي چې دغه منطقې کښې ثبات راشي، زه په دې کښې شک نه لرم. بلې هغه ډېر غواړي خپله اقتصادي امپراتوري وغځوي او دا تودو اوبو ته د افغانستان له لارې راشي، مګر د اقتصادي هغه تاثیراتو او اغېز له لارې، او اقتصادي اړیکې او مناسبات، تجارتي اړیکې او مناسبات بدون د سولې او امنیت او ثبات په یو منطقې کښې ناشونې ده. همداسې روسیا هم غواړي اوس په دې وختو کښې چې خپل دغه سیاسي تاثیرات او اغېزې تېرې کړي. ایران هم دې ته احتیاط لري. او که دغه پاکستان خو اصلاً د موږ لارې ترانزیتي لاره ده منځنۍ آسیا ته، بله لار نه لري غیر له دې وچې لارې نه چې د افغانستان لارې اقتصادي لار ده. لپاره زه دا هیله لرمه چې دوی دغه اړخ ډېر په نظر کښې ونیسي نسبت دې ته چې دلته ناامني او بې ثباتي
راولي. مننه رنجبر صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د دموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو چې د موضوع په اړه راسره خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نئی 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بولي. د دې ادارې لخوا وړاندې شوي شمیرې ښیي چې په روان میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي 440 پیښې چې 14 پکې د وژلو دي ثبت شوي دي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب الله خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 2016 میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. ده وویل په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 440 قضیې ثبتې شوې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وجلو سوار لسپیخ پکې هم شامل دي.
تلو سوو شل د خشونت هزینا زیات په افغانستان کې په سکال کې واقع شوی ده. د پروس کال په پرتله څلور ځله د خشونت قضایا ډیر شوی ده. په 440 قضیې چې زموږ په دفتر کې ثبت شوی ده، 44 د قتل قضیه ده او همدارنګه د 340 او 310 ترمنز د تحديث قضايا ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شپږو میاشتو کې د لوګر د پیغام راډیو مسؤول مدیر نصیر مدثر، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله زهیر، په زابل ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت او د امریکا د ملي راډیو خبریال ګیلکی او د ده همکار ذبیح الله تمنا وژل شوي دي. سربیره پر دې د روان میلادي کال په لومړیو کې د تلو ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر ځانمرګی برید شي، اته کسان پکې ووژل شول او سباندې شل پکې ټپیان شول، د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی بله مهمه پیښه ده. د افغانستان د رسنیو د بازار په نوم بنسټ وایي چې دغه وژل شوي د دوی د دندو په تړاو تر برید لاندې راغلي دي. همدارنګه د بی پولي خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې 10 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې وژل شوي دي. افغان خبریال ممتاز بهیر آزادی راډیو ته وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په کار ده چې حکومت ورته یو ځانګړی بنسټ جوړ کړي.
زه د یو خبریال په توګه په خپله کاري ساحه کې مسؤلیت نه لرم. کله چې له دفتره بهر وزم په ساحه کې په رښتیا ویریږم. په ډیرو مواردو کې لیدل شوي دي چې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زما هیله او توقع د حکومت نه ده د افغانستان د خبریالانو دپاره یو ځانګړی بنسټ، امنیتي بنسټ باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې دوی مسؤلیت خوندي وساتي.
که څه هم د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د وضعیت له خرابوالي او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي.
د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړی کړنلاره جوړه شوې او هم د جمهور رئیس د دوه مرستیال په مشرۍ یوه کمیټه چې غړي د امنیتي ارګانونو دي کار کوي چې حکومت له رسنیو سره په مشوره د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي.
بلخوا د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو ډېرېدو ته په کتو سره وایي چې حکومت د خبریالانو د وضعیت د ښه کولو لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړی. دوی وایي د حکومت او رسنیو کومه ګډه کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې کارونه یې ښه نتیجه نه ده ورکړې.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
اوس هم بیا رغونې ته مخه کوو. د کندز د کلیو پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په روان کال کې د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې د څه باندې 904 میلیونو افغانیو په لګښت 695 ټولګټې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
په کندز کې په روان کال کې 695 ټولګټې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د کندز ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینیر صبغت الله نظري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال پیل څخه تر دې دمه د دې ولایت په مرکز او شپږو ولسوالیو کې 695 ټولګټې پروژې په بېلابېلو سکتورونو کې ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. د کلیو پراختیا رئیس زیاته کړه چې پر یادو پروژو په ټولیز ډول 904 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا ورکړل شوی دی.
په تعداد 695 پروژه را در مرکز ولایت کندز و
په کندز کې 695 ټولګټې پروژې په مختلفو برخو کې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي چې مالي لګښت یې څه باندې 904 میلیون افغانۍ ته رسیږي او له دغو پروژو څخه څه باندې 200,000 خلک برخمن شوي دي. ښاغلی نظري زیاتوي چې په یادو پروژو کې د سړکونو رغول، د ښوونځیو رغول، پر سړکونو باندې جغل اچونه، د کانالونو کیندنه او بیا رغونه، د پاکو اوبو د څاګانو کیندنه، د پلونو او پلچکونو جوړونه، د استنادي دیوالونو جوړونه، د سیمه ییزو شوراګانو ودانیو جوړول، د سربندونو او پارچاونو جوړول او داسې نورې پروژې هم پکې شامل دي.
کندوز برخوتن خوبتر معلومه است وضعیت چې بناوی اکثریت مناطق
د کندوز امنیتي وضعیت خراب دی او د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، خو زموږ پروژې د خلکو لخوا د دې ولایت په بیرابیلو سیمو کې تطبیق او ګټه اخیستنه ته سپارل شوي او موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخامخ شوي، ځکه خلک په خپله د پروژو د تطبیق لپاره زمینه برابروي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو شوراګانو مشران او خلک د کلیو پراختیا ریاست کارونه ډېر ګټور بولي. دوی وایي چې د دغو پروژو په ګټه اخیستو سره د خلکو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د خانآباد ولسوالۍ د سیمه ییزو شوراګانو یو تن مشر د کلیو پراختیا ریاست د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پخوا په موټر یو څوک په غلا را باندې تېرېدلی نه شوی، اوس سړکونه هم پازل د خدای دی جوړ دي او څاګانې هم جوړ کړي دي او پلونه هم جوړ کړي دي. ډېر سهولت یې خلکو ته راوستلی دی.
د یادونې وړ ده چې د ملي پیوستون پروګرام په 2003 میلادي کال کې پیل شوی و، خو دغه پروګرام څه وخت مخکې د ولسمشر غني لخوا لغوه شو او پر ځای د ښاري مساق پروګرام رامنځته شو، ځکه حکومت غواړي په راتلونکي لسو کلونو کې د ښاري مساق پروګرام له لارې هیوادوالو ته په بېلابېلو برخو کې یو شانته خدمتونه ترسره کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کونړ مرکز اسداباد اړوند په نوابات سیمه کې بیا د ډاکار مؤسسې لخوا 200 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور لمخې تر دې د مخه یادو کورنیو د څښاک د اوبو د نشټون جدي ستونزه درلودله او د سیند له اوبو څخه د څښلو لپاره استفاده کوله. روح الله انوري راپور ورکوي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په نوآباد کې د وستل شوی ژورې څا د ځانګړتیا او پاړه وویل:
کوم د تقریبا 15000 ډالر د ډاکار د موسسې د فند څخه او تقریبا د 200 کورنۍ د لپاره به دغه د اوبو سیستم د بترین استفاده کوي.
په کونړ کې د ډاکار خیریه مؤسسي مسؤل انجینر علي رحمان وای دوی د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو د رسولو لپاره په سلګونو کوهیان وستلي.
په 2014 کال د شروع نه تر اوسه پورې څلور کوهیان وستلي دي د سولرای شبکو لپاره، چې په دې څلور کوهیانو کې تقریبا 215 پامیل دي. یو د شیګل پایپ سکین دی چې هغه د ګریوټی پلو پایپ سکین دی د چینو.
د نوآباد د نرنګو د کلی یو تن اوسیدونکی وای پوخا دوی د کونړ سیند څخه غیر صحی اوبه راوړلې چې تل به د ګیډې په درد اخته وو.
تللو به سیند لا د سیند نه به مو اوبه راوړلې او په ډېر تکلیف په ګرمۍ په یخنۍ. مشکلات خو به دا و چې مونږ به په کور کې نو، نو ماشومانو ته به مو ډېر غټ تکلیف و. نو اوس په الحمدلله ډاکار موسسې مونږ ته اوبه د کویای مونږ ته ویست او د هغې نه مطلب مونږ ته د بمبې ولګولې او د بمبو نه مطلب مونږ ته دغه د اوبه مطلب تاسې په ملایین چلته را روانې دي.
هغه وویل دوی موسسې او حکومت ته د کوهي پیپونو او د لمریز برېښنا د وسایلو د ساتلو ضمانت ورکړي او که هر څوک د اوبو د جوړ شوي سیستم کوم شی خراب کړي بیرته به جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې واوریدل، د خبرونه په دوهم نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ ژوندۍ خبرونه واوري. د خبرونه ناجی ساپی وړاندې کوي چې نن یې موضوع د غاښونو ساتنه او د غاښونو ناروغۍ دي. اوس هم د کابل چاپ د نننیو غړو مطالبه ته ورځو چې ما کتلې دي. کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. وی صاحب خپلواکي رسپانې په خپلې نننۍ غنه کې په دې اړه لیکلي: د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په قوت سره روانې دي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا د یو غړي قاضي محمد امین وقات په حواله راغلي خبرې روانې دي او ښایي قوي شي. په مطلب کې د ښاغلي وقات له قوله دا هم ویل شوي چې د افغانستان دولت هڅه کوي څو د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي او موږ دې هدف ته نږدې شوي یو. د لیکونکي په باور د افغانستان دولت د سولې دروازې نه دي تړلي او لا هم د سولې له بهیر سره د طالبانو د یو ځای کېدلو په اړه ناهیلي نه دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ غڼه کې لیکلي: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې د افغانستان له سولې او امنیت سره د مرستې د موضوع په اړوند د پاکستان، روسیې او چین درې اړخیزه غونډه به د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په مسکو کې جوړه شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د پاکستان، چین او امریکا په ګډون د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې پنځه پړاوه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په مطلب کې دغه شان یادې موضوع ته په اشاره له طالبانو سره د روسیې، چین او پاکستان د اړیکو خبره هم شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استازي محمود سیقل د ملګرو ملتونو د سالون پر خټین دیوال سوله ولیکله. په مطلب کې وړاندې راغلي د ملګرو ملتونو په سازمان کې د جاپان استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو دفتر ته یو خټګر بیولی و چې د ګلکارۍ مزایاوي تشریح کړي. یاد خټګر د خپل کار په جریان کې د دیوال یوه برخه کاګل کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په چینایي ژبه خپل یادګار پرې ولیکو. نور سفیرانو هم د زړه خبرې او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان استازي محمود سیقل د افغانستان په دوه رسمي ژبو پرې سوله ولیکله. دوستانو، رحمت الله افغان مایکروفون ته ناست یو. د افغانستان او نړۍ د سیمې د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
مشرانو جرګې په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکي کانفرنس د ښه ګاونډیتوب او ډیپلوماټیک اصولو خلاف عمل وباله. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې په راتلونکي کال کې به له امنیتي پلوه افغانان یو ښه کال ولري. د ښځو او ماشومانو چړنیز بنسټ د افغانستان په سوله کې د ښځو پر رول ټینګار کوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او دغه هیواد لومړی میرمن میشل اوباما پرون د سپینې ماڼۍ د کرسمس یا د مسیح د میلاد جشن په مناسبت خپل پیغام خپور کړ. وروسته له هغې چې د روسیې پوځي الوتکه نن سهار وختي نسکوره شوه، د روسیې دفاع وزارت وایي په تور سمندرګي کې یو مړی موندلی ده. په دې الوتکه کې چې سوریې ته روانه وه دوه نوي کسان سپاره وو. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل د فلسطین په اشغال شوي سیمو کې له اسرائیلو څخه د ښارګوټو د نه جوړولو د غوښتنې پرېکړه لیک ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رایه به د سولې معامله له سخته کړي.
اوس هم مرزی احمدزی له اقتصادي خبرونو سره چې ورپسې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه واورئ چې د غاښونو په اړه ده. خپل ستونزې مو شریکې کړئ. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې سبا په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان ګډ اقتصادي غونډه پرانیستل کیږي. د دغې خونې مرسیال خان جنرال کوزی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان ولسمشر په اقتصادي چارو کې د سلاکار په ګډون یو شل کسیزه پلاوی ګډون کوي چې یو شمېر د کابینې وزیران او سوداګر هم پکې دي. د افغانستان او ازبکستان په ګډ اقتصادي غونډه کې د ترانزیتي ستونزو، سوداګرۍ او برېښنا په برخه کې خبرې کیږي. دغه غونډه د دسمبر په 26 تم پیلی کی او دو ورځې دوام کوي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې په دغه ولایت کې خصوصي سکتور د کورنۍ تولیداتو لپاره صنعتي پارک نه لري. د دغه خونی مشر نذیر عالم یار د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا ولایت کې سب باندې زر جریب ځمکه د صنعتي پارک لپاره ځانګړې شوې خو د بنسټ ډبرې نه ده کېښودل شوې. عالم یار د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مسولینو څخه غواړي سو په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړولو چارې پیل کړي.
تجارت کې ستونزې شته، د اراضي سره ستونزې شته، دغه تر
اوسه انتقال شوی نه ده. ښاغلی عالم یار وایي چې تر اوسه سبا د 300 افغان سوداګرو په صنعتي پارک کې د فعالیت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر قوقندي د یک شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تقاضا له مخې په بیلابیل ولایتونو کې صنعتي پارکونه جوړیږي او لازمه ده چې د پکتیا صنعتکاران د سوداګرۍ او صنایعو ریاست ته خپل غوښتنلیکونه وسپاري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 4.5 او 1 لیتر ډیزل په 3.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شتاده سره کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می اومنه ساسی دروغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام وار رسیدلی. ز نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاخونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاخونو د برخی متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زهره سره ملمه دی. ډاکټر صاحب ته هم اخره لاس ویم په خبرونه کې.
تشکر خوری زم خپل نوبت تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. تاسو په خدمت کې
ډیره زیاته مننه. دوستانو د غاخونو په دغو ناروغیو یو لنډ راپور مې هم چمتو کړی. په ګډه دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته. او تاسو هم بیا کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاخونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاخونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاخونو د برخي معالج ډاکټر محمد عاطف فایمان په غاخونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاخونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاخ دردونه افزسایل لحاظ نه اوسي، سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاخ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاخونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 30 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاخونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا دا د غاخ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاخونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدا علت ده. او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاخ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګ وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاخونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده. ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاخونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاخونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاخونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاخونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي. او هر څومره چې انسان د خپلو غاخونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاخونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسف زای، مخکې د چوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړئ چې غاخونه په څو برخو ویشل شوي او د غاخونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي غاخ خرابېدو طرف ته ځي او نه څه باید وشي د مخنیوي لپاره، او همدارنګه عوامل څه دي، مهم عوامل د غاخونو د خرابېدو مهرباني وکړئ.
غاخونه خو په د اناتومي له نگاهه په 2 برخو تقسیم شوی، یو هغه تاج د غاخ ده او یو ریښه ده. او د استولوژي له نگاهه غاخونه په 3 برخو تقسیم شوی، یو عصب د غاخ ده، بل دینټین ورته وایو، او بل انامل. دا چې غاخونه کله چې خراب شي یا توروالی پیدا کی کوم قسمت تاسو ول چې باید تداوی شي، ټول قسمتونه د غاخ چې توروالی پیدا کیږي هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاخو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ شي، او د هغه نظر باید واخلي، او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاخونه تداوی شي.
نور وخی.
بله ډیر مننه دوستانو د غخونو په دغه ناروغي او غیګو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغي په اړه له ډاکټر سیب یوسف زینا معلومات ترلاسه کړئ. موږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي او همدارنګه دا خبرونه البته د ازادي رادیو فیسبوک باندې لاري هم کولای شي چې په مستقیم ډول تاسو وګورئ. رازو ډاکټر سیب یوسف زې د مسلې ته چې د غاخونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر سدي
د خو یو ملټیپل فاکتور دا یعنی په دې معنی چې د پایلري یو د پخپله د میزبان پورې مربوط ده او یا هم د هغه میکروبونه چې خلکې په نارمل توګه اوسیږي او بل د غاخو د آلت یعنی په ژامې کې څه قسم غاخونه دي یعنی نانجری لري که نه لري سطح د غاخ څنګه ده میکروبونه خو هم هغه میکروبونه دي چې میکروبونه خو هغه میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد سي باعث دې کېږي چې غاښ ته مشکل پیدا کړي. بعضي میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل ورته وایو اکتینومایکوزس ورته وایو او بل استرپتوکوکس دا میکروبونه دي او بل خواغه شین هم یو پای د دې ده چې اگر مریضان اگر کسان چې ډېر خواغه شین استفاده کوي لکه خواغه شین لکه مثلا چاکلیټ کاکاو دا شین ډېر استفاده کوي او بیا خلود نه مینځي یعنی برس نه کوي دا مریضان اگر کسان ته هم کېدای شي ډېر ژر توروالی د غاښ پیدا سي او بل خپل سطح د غاښ څنګه ده یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري که امکانات دي چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري دا هم یو پای کېدای شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
ډیره مننه دوستانو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو غږیږو او په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زیل مکسر ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه پوښتنې وکړئ. جمعه ګل خوشخوی له کابله په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
شاپه کور اعتراضات تاسو ته تقدیم دي همدارنګه ډاکټر صاحب یوسف زی ته هم د دنیا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوي دي دغه مصنوعي غاښونه چې ګدي دا یعنی ګټه لري او که نه یو او دوم یو بل سوال دی که یو انسان خپل غاښونه پاک او نظیف وساتي تر څو کلنۍ پورې دی کولی شي چې د غاښو خاوند و چې په خپل یعنی د خپل عمر تر څو کالو پورې دی کولی شي د غاښو خاوند و شي او دغه د مصنوعي غاښونو په باره کې تاسو ما ته معلومات راکړئ. بل خصوص دا نوی سیستم چې وتلی دی دا به ډېر ښه وي صاحبه دا به ستاسو لطف او مرحمت په ډېرو درناوی.
خوشحاله اوسې خوشخوی صاحب دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسف زی ځواب کړي. له تاسو مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاښونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاښو کلینیک ته مونگ مصنوعی غاښونه چې مریضانو ته ایږدو خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمې سیستم مشکل حل سي یعنی ښه خوراک وکوی سي او بل مصنوعی غاښونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي خو خپل مشکلات هم لري. مثلا کېدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي کېدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي او کېدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې په خپل مریضان ورسره مشکلات لري یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاښو څخه. خو بیا هم دا یو مجبوریت کار ده مجبور یو چې دا کار وکړو ځکه چې د مریض د سالمې او د سالم ژوند په خاطر یعنی چې ښه خوراک وکړي او دا مجبور یو چې دا مصنوعي غاښونه ورته کېږدو نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې خ خپل غاخونه وساتي خ هغه اورل هایجین یا ایکسرسایز خ مرات کی مونږ په کلینیک کې تر شپیتو پنځه شپیتو کلو هغه کسان هم لیدلی چې غاخونه خ د خ صفات مشکل نه لري او خ استفاده هم کوي سي نو امیدوار یو چې زموږ ګران اوریدونکو ټول خپل د غاخو په ساتنه کې کوشش وکړي ځکه چې دا یو الهی نعمت ده چې بیا نه پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب یوسفزی، کله ډیره سخت اړتیا یې چې مصنوعي غاښونه کې خودل شي، آیا داسې مشخص وخت لري؟
کله چې غاخ نظر په یو میکروبی حالت یا آفت باندې استل کیږي نو په دې حالت کې په دې خاطر چې امغه د غاخ هغه وظیفه احاده سي لسره مونږ مجبور چې مصنوعي غاخ کیږو.
بله او د غاخ په خول سمره ضرورت ده چې خلک چې غاخونه خرابېږي او زر تر زر به چې پوخ کی ترسو د خر نور خرابېدونه وژغورل شي.
غاخ کله چې مونږ غاخ پوخو په دې خاطر پوخو چې غاخ ډیر خراب شوی، یعنی د کله چې مونږ روټ کانال ټراپی کوو یا یو غاخ تداوی کوو، کاریس یا توروالی تداوی کوو، په دغه جریان کې ګورو کچېرې هغه طبیعي نسج غاخ کم شوی یا ډیر ضعیف شوی، په دغه حالت کې مونږ مریضانو ته وایو چې تاسو د غاخونه پوخی ځکه چې نور توان د دې نه لري چې د غاخ مقاومت ولري د خوراک.
بله علي احمد خان له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ ستاسو غږ
واورئ. دا پښتنه ده،
مهرباني
چې دا راځي جوړوالې د چیسه
کې. ښه مننه کوله تاسو خبرونه واورئ. اتمن د ټول یوسف صاحب عمل راځي
جوړوالې د چیسه په لای کې چې راځي جوړ
پښتنه مخسر ډیره مننه مهرباني وکړئ.
د غاخو توروالی وروره د بعضی غذایی مواد زیرواری دی، بعضی غذایی مواد سخم پیدا کیگی، د تنباکو د استفاده سخه، د سیگریت د استفاده سخم پیدا کیگی. چه زما ایله ده تاسونه او ده نور و اوریتون کنه داده چه کوشش وکړئ چې تنباکو نه، نسوار نه او ده سیگریت ده شای نه زن لری وساته.
بله ډاکټر صاحب محترم، یو شمېر اوریدونکو دغه پوښتنه مطرح کړې و چې د غاخونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي؟
کچېرې خلک یا هغه مریضان په اطراف کې اوسېږي نو کچېرې درد د غاښ ورته پیدا سو کوشش دی وکړي چې د غاښو یو کلینیک ته مراجعه وکړي، دا ورته ډېر ښه ده. او که دا امکانات ورسره نو کیدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده وکړي، هغه تر هغه مودې پورې چې دی ژر تر ژره خپل ځان کلینیک ته ورسوي، ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کیږي چې هغه تسکین د درد درد کوي او بیا مریض هم سي د خپل غاخ او د خپل ناروغتیا په چې کې نکيږي، په یعنی کوشش نه کوي چې دا تداوی کړي. فقط د ما مشوره دوی ته دا ده چې د درد دوا نه استفاده ونه کی، خو کچېره ډیر ضرورو خالی مې کولای شي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینا صرف یو ور استفاده وکي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته.
جمعګل خپلواک له هرات نه په لګه کې د خپلواک صاحب مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړه خو یاني څنګه جوړه ډاکټر ته تم سلامونه تاسو سلامونه
وعليكم السلام ورحمة
الله. جوړه چې مشکانه نه ډاکټر صاحب نه دغه د یو میاشت دوه میاشت مخکې می خپل غاښ دکې هغه غاښ دکې پات هغه د اوس کلم د ویښه کړي مثلا په مادین کې خاصو یا د ورلګي خاصنه نه وتاي او بالا پس هغه چې د اوس په درد راغلي دي مثلا د څنګه کم اوسې دي مثلا دا
درد څه قسم دا وروره؟ غاخ چې په غاخ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خنه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، یو خاص درد لري هغه ډاکټر راته دا کوي اوس لای مثلا فاصله پیدا کړي را فاصله ما بین چې مثلا خاصه ماشه یا یو شی ورننه باید چې هغه درد یې کنده چې دا نه نه دی چې دوی یا یخ شي او به
پتله
محترم ورور تاسو داسې وکي چې خپل هغه ډاکټر صاحب مالج ته مراجعه وکي. کچیر هغه فاصله ډیر وي د دو غاښو ترمنځ، کچیر فاصله ډیر وي تاسو کوی شي چې تاسو ډاکټر صاحب کوی شي چې هغه فاصله کم کی او هغه طبیعي حالت ته ورسوي. او د ما نظر تاسو ته دا ده چې مشوره مې دا ده چې تاسو د هغه خاشه او د شین استفاده ونه کوئ، صرف د هغه ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاښونو هغه مخصوص تارونه دي په دواخانه کې خرڅیږي، د هغې نه استفاده وکئ. او بل دغه د ماوټ واشونو څخه استفاده وکئ، د خلو مینځلو د سلوشنو څخه کنګال وکئ، پس له هر ډوډۍ نه کنګال وکئ او برس نه استفاده وکئ. انشاءالله هغه درد د ورۍ ده هغه انشاءالله ورکیږي. که چیرې بیا هم درد و بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکئ چې ایکسرې درته وکړي، راډیوګرافي درته وکړي، عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که ورۍ کې ده. بعد له هغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوي کوي.
بله روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکو لرو ل ننګرهار نه مهرباني وکړئ. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
زما عمر 50 پیدا هغه په نیمه تورشي ویډیو هغه استیم له بونی کا څه کې وو خوږي دا کی اصل به خو به سره زما څنګه به خو به سره او دا نه برچانی مې درکې با چلنو
درد وروره د شپې لخوا یې کده ورځې لخوا
او زه به خو به خو مې دغه نشم دا دغه نه کوم نشم نه
درد د شپې لخوا نه دی ورځې لخوا
او د شپې د لخوا ما یو دا ورې پاسو مو یې چې کاسري مې کده ما زه وی کنه به درد کې یو خپل مې درد
کې او ورې دم پرسوب کوي
او پرسوب کوي ها
تاسو ورور وعلیکم السلام تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي هغه تاسو د غاخ رادیوګرافي نیسی ګوري کچېره دغه مشکل په خپل د ریښې پوڅکه کې وو یعنی د غاخ پوڅکه کې وو هغه ګوري کاوي سي نو روټ کانل تراپی مونږ ورته وایي آر سی ټی ورته وایي یا د اعصابو د استو تداوی ورته وایي که امکانات وو هغه به تاسو ته وکړي او که نو ځکه چې تاسو ورې پاسو کېدای شي څو ورې دا عمل تکرار شوی وي نو کېدای شي تاسو غاښ وباسي بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ انشاءالله لازم تداوی تاسو ته به وکړي.
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري د غاښونو په ناروغیو غږیږو او د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب یوسف زیر د غاښونو برس باید په سر ډول وشي ترڅو غاښونه له خرابېدو وژغورل شي. خو قاهر صاحب پښتون پلیکا کې د پښتنو اخلو بیا برزو د مسلې ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله محترم نجا صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو درنه معلومه ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله ډاکټر رسول باندې کې دي یو خدای شي یو خدا پښتنو چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروف هم شاګردانو سره چې دا خاصو مرز دی نو د پرسوخه زمو پیدا کیږي اصلا او بل پښتنو مې دار چې دا خاصو مرز په شین پرې مالو لري نه په کوم شین باندې انسان ته ډیر پیدا کیږي دا خاصو مرز پښتنو مې دار دا خو اکم یا شته معلومه ده چې د شیرین یاد څو پیدا کیږي یا د بل خوړو شان څو د خاصو مرز پیدا کیږي یعنی کچېره داخله لکه خپل سری ګولۍ خوري دا دوه ورځې د پاره درته هغه درد یې وشکې چې کراخ شي دا درته دوه ورځې بعد هغه شي پر درد دي د دوه په اړه اګایي څنګه شرط چې څنګه باید اګایي ورکول شي و دې خلکو ته چې مقصد د خپل سری ګولۍ ونه خوري چې دوه ورځې د پاره پر درد شي دا کراخ شي دا د درته د اجر سره راپورته کیږي.
قیر صاحب ډیر مننه د پښتنې منګه ولي کلی دلته او ډاکټر صاحب هم پر لپسی جواب کې لته سمنه کوم مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
محترم قیر صاحب دما سلامونه او نیکی لې اومني. یو خو دا چې په غاخو کې کچېره تورواله پیدا کیږي یا درد پیدا کیږي هغه کسان چې خپل غاخونه په منظم ډول مینځي یعنی ا دې عقل په سرو ساتو کې دوه ورې منځي بل سال چاینا او مخکې لدینه چې ودسي د شپې ان شاء الله د غاغ درد دومره ورته پیدا کیږي او غاخونه سالم پاتې کیږي. خوراغلو دیتا کسان چې د دواونه استفاده کوي یا دو ورځو درې ورځو لپاره دوا استفاده کوي بعد لاغې د درد ورکیږي بیا یو ډاکټر ته نه ځي د غاښو ډاکټر ته نه ځي د دغه کسانو ته د ما مشوره دا ده چې کله چې درد د غاښ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ او متخصصینو د غاښو متخصصین الحمدلله ستا هغوی ته مراجعه وکړئ تاسو خپل غاښ ورته وښایي چې دا مشکل لري انشاءالله غاښ تداوي کوي او که چیرې دا تاسو دوا واخلئ دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلئ له دواخانې نه یا د درد یا د انټي بیوټیک واخلئ نو دا بیا بل ورځ یو بل حالت تاسو ته پیښی چې پړسوب پیدا کی او دغه دوا چې تاسو اخلي بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کی دا بیا تاسو دغه پروسه د تداوی نورم مشکل کوي نو د ما اله دا چې تاسو کوشش وکړئ که چیرې درد پیدا کیږي د غاښ درد پیدا کیږي نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړئ او د هغه نظر واخلي دا به ښه وي تاسو ته
بله ډاکټر صاحب یوسف زای یو بل پوښتنه درته شه آیا ویټامین ډي کمښت هم د غاښونو په خرابېدو کې کوم رول لري کنه
ویټامین ډي خو ګان خورې د څه د چې په ټولو اوزامو کې تاثیر لري من جمله په غاښ کې کله چې ویټامین ډي او کلسیم د ویټامین ډي او د کلسیم کمبود وي خامخا اوسیپروزس پیدا کیږي او په غاښو کې همداسې بعضې مریضان راځي چې یو ریزش د غاښ لري یعنی هغه غاښ په خپله ماتیږي دا نو هغه مایندې چې امیدوارې د ما امید دا ده د ما مشوره دا ده چې د امیدوارۍ په دوران کې کوشش دې وکړي چې له ویټامین له هغه دواګانو نه استفاده وکړي د یو متخصص د نسایي ولادي د متخصص د نرسل لاندې دغه دواګانو نه استفاده وکړي ډېر مهم ده
بله عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د مهرباني وکړي اخونزاده صاحب د خبرونه هم البته د لومړۍ نیمایي ورسته شي به دي ساسي پوښتنه به واخلو مهرباني وکړي
السلام علیکم خو دې زه خپل سلام ورته کوم ته هم ډاکټر صاحب ته ورانه کوم د ستاسو اخونزاده نه بولم راو زه خو ته
مهرباني
ما یو ځان سوال دی ما خاري نه شات چې تاسو کوچنیان چې په کوچنواله د مور شیلندرې وې دا چې راځي په دې دا غاښونه وې زیات خلک پیری دا د نظر ته سوال واقع پیری دا یو سوال ته جواب دا کې ډېر به نه لرونی ډاکټر
اخونزاده صاحب محترم دغه پښتنه له سره مطرح کې غږ متسی سمرانغه ډاکټر صاحب هم دغه پښتنه یې ونه خسته کله سره د سپلنډو کې مطرح کې ډاکټر صاحب یوسف زای به جواب کړي مهرباني دغه پوښتنه به جواب شي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دا د کوچنیانو غاښونه چې ژر خرابېږي یو علت خو دا ده چې بعضې میندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتو په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یو علت دا ده او بل علت دا ده چې عدم مراعات د افزلسهی د خوله د افزلسهی ده چې هغه ماشومان چې غاښونه ژر خرابېږي دوی داسې توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته نو کچیر دوی په خپل غاښونو باندې توجه کوي یعنی منظم ومینځي انشاءالله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کیږي
بله دوستانو د دې لمړی نیمه البته یوازې یو دقیقه لرو او دا لمړی نیمه پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې به هم په همدغه موضوع غږیږو د غاښونو په ناروغیو او تاسو هم بیا کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د غاښونو د خرابېدو او همدارنګه د غاښونو د درملنې په اړه له ډاکټر صاحب یوسف نه معلومات واخلئ. په خبرونه کې نن ورځ به هم یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي او تاسو ته به بیا هم د ټلیفون شمیرې ویم 0999215 بل شمیره مو ده 0902215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي او تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم خپلې پوښتنې راولئ او موږ به ډاکټر صاحب یوسفزی سره دغه موضوع شریک کړو. د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونه په دویمه برخه کې به هم د غاښونو په ناروغیو غږیږو او ډاکټر صاحب یوسف زای موږ سره ملتیا کوي. اوس 3 بجې دي. د 3 بجو مهم خبرونه ل نظیفه محبوبی او رشید اوس سره په استودیو کې.